वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی رادیو دی نن د اتوار ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 6 نیټه ده د وایس اف امریکا دی وخت په دې خبری خبرونه کې درته زب خبر شهر کله وایم او خبری خبرونه کې به یو شمیر مهم رپورټونه واوري خو لومړی وخت شي د مهمو خبرونو سره ټکوته د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د چمن په خوله د کامیاب خبرو اترو وروسته دغه مهمه لاره د سبانه د پرانستلو اعلان شوه دی د پولی دواړو خواو ته چارواکو ډیوته د دغه پریکړې تایید کړې د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د بیلابیلو ډلو ترمنځ د اختلافونو ختمولو کې د سالس په کردار مخالفه سیاسي ګوندونو سخت ټکونه کړې دي او ویلي دي صوبایي حکومت د طالبانو ترجمانی کوي او د فوټبال نړیوال کپ یا فیفا مقابلې د نن په لومړي ځل په یو عربي هیواد قطر کې پیل کیږي چې پکې به د نړۍ د فوټبال 22 ټیمونه برخه اخلي او د دوی ترمنځ به سلور شپېته مقابلې کیږي القاعده سیمایزي څنګه د نړۍ په مسلمانانو غږ کړي چې په دغه مقابلو کې دی برخه نه اخلي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د چمن په خوله د کامیاب خبرو اترو وروسته دغه مهمه لاره د سبانه د پرانستلو اعلان شوه دی د پولی دواړو خواو ته چارواکو ډیوته دغه پریکړه تایید کړي دغه سرحد د نومبر په 14 نیټه هغه مهال بند شوه بو کله چې افغان وسلوان تن په پوله په پاکستانی چارواکو ډزې کړې وي چې پکې یو پاکستانی فوزي وجل شوه وو او بیا په پوله دواړو خواو ترمنځ انخته پیل شوی وی چې پکې یو شمیر عسكر جوبل شوی وو د چمن په پوله کاروباریانو او عوامو خلکو د دغه پوله د پرانستو د پریکړه هرکلی کړی دی د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلافات ختمولو کې د سالس په توګه د کردار ادا کولو وړاندیز کړی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای صوبایي حکومت د طالبانو ترجمانی کوي د صوبایي حکومت وایان بیرستر سیف د طالبانو په بیلابیلو ډلو غږ کړي چې دوی باید معاملې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي او د طالبانو نه مرورې د حافظ ګلبادر ډلې ته یې هم ټي ټي پی او حکومت سره مذاکراتو ته د کېناستو وړاندیز کړی دی د بیرستر محمد علي سیف د خبرو په غبرګون کې وایس اف امریکا ډیوته د عوامي نشتر ګوند د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک ویلي صوبایي حکومت د طالبانو ترجمانی کوي خو د نوموړي تورونو ته په خپل غبرګون کې بیرستر سیف ویلي دته د پاکستان ریاست او حکومت طالبانو سره د خبرو واک ورکړی دی څېړونکي وایي د طالبانو بیلابیلو ډلو خپلو کې د رایو ځای کولو لپاره د سالس په توګه د کردار ادا کولو وړاندیز د زیات تشویش خبره ده او دا به خپل کور ته د اور راوړلو برابره خبره وي په خیبر پختونخوا کې زیاتېدونکي ترهګر بریدونو ته په خپل غبرګون کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر بلاول بټو زرداری تېره ورځ ویلي وو د ټي ټي پی سره د پاکستان خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي دفاعي څېړونکي او د بشري حقونو ډلې په پاکستان د ټي ټي پی سره د خبرو کولو باندې ټکونه کوي او وایي د ټولو ترهګرو ډلو په ضد د کوټلي پوځي اپریشن ضرورت دی د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د هیواد د دیوالیا کېدلو خبرونه افواګانې بللي او په ډاګه کړی ده چې پاکستان به د یو ارب ډالرو په بانډونو د قرض واپسی په خپل وخت وکړي اسلام آباد کې د خالی پوره سرکاري ټلویزیون باندې په یو ویډیو بیان کې ښاغلی اسحاق ډار ویلي پاکستان د راتلونکي کال د قرض واپسی لپاره هم د پیسو انتظام کړی دی د ایران ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای خبرداري ورکړی چې د ایران دشمنان په ایران کې خپل کارکونان راپورته کولو هڅه کوي دا په داسې حال چې په ایران کې د ستمبر په میاشت کې د یوې کوردی میرمنې د پولیس په ولقه کې د مړې کېدلو وروسته درنې احتجاجي مظاهرې روانې دي چې پکې په سونو کسان مړه شوي او د ایران حکومت یو شمېر کسان په جیلونو کې اچولي دي د فوټبال نړیوال کپ مقابلې د نن په لومړي ځل په یو عربي هیواد قطر کې پیل کیږي چې پکې به د نړۍ د فوټبال 22 ټیمونه برخه اخلي او د دوی ترمنځ به سلور شپېته مقابلې کیږي په دې نړیوالو مقابلو کې به لومړی میچ نن د کوربه هیواد قطر او د اکواډور د ټیمونو ترمنځ کیږي بلخوا د القاعده سیمایز چانګي د نړۍ په مسلمانانو غک کړي چې په قطر کې د فوتبال نړیوال کپ ته د ورتلو نه ډډه وکړي. القاعده په ډاګه په دغه ورلد کپ د بریدونو د لکان نه ورکړي. او د برتانیې د دفاع وزارت د اتوار یا یکشنبه په ورځ ویلي د خیرسونه د روس په خړډول د وتلو شاته په ممکنه توګه د یو انتظامی کمانډر جنرال سرګی سوروویکن لاس ته. وزارت ویلي د روس د گاډو تاوان د سونو په ځای په لسګونو کې دی، او کله چې د روس واکونه وتل نو خپل گاډی په کامیابی سره تباه کړی دی، او دای په دې کړی چې چرته دغه گاډی د یوکرين په واسطه په لاس ورنشي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا مهم خبرونه تاسو اوریدل. ورزو د مهمو رپورټونو په لور، د پاکستانی او افغان طالب چارواکو ترمنځ د چمن په پوله د کامیاب خبرو اترو وروسته دغه مهمه لاره د سبانه د پرانستلو اعلان شوه دی. د پولي دواړو خواو چارواکو دی وته د دغه پریکړه تایید کړه ده. دغه سرحد د نومبر په 14 نیټه هغه وخت بند شوه وو چې افغان کس پاکستانی چارواکو باندې ډزې کړې وې چې پکې یو پاکستانی فوزی وژل شو، او بیا په پوله د دواړو خواو ساتونکو ترمنځ ځنخته پیل شوې وې چې پکې یو شمېر عسكر ژوبل شوي. تفصیل د بلوچستان نه د ډیوه خبريال نعمت الله سرحدي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د زلا چمن مرستيال کمشنر عبدالحمید زیری نن د اتوار په ورځ خبرونه سنې ته لیږلې په خپل پیغام کې وویل چې حکومت پاکستان د افغان طالبانو سره پر چمن پوله نن دویمه ورځ پر لپسې خبرو ورسته سبا د پیر د برج څخه د چمن پوله پرانستلو پریکړه کړې ده چې د پولي داخلي دروازه به د سبا د پیاده خلکو او تجارت په مخ خلاص شي. د پاکستان افغانستان ترمنځ خړې اورولو د پاره کارکونکو یو مخکښ کاری اسلام علمیار سی هم په دغه دوړخیز خبرو کې شریک وو. وی وی دی وته وویل چې دوړو تر په چارواکو پر سره د شخړو اورولو د پاره پر لپسې خبري وکړې. بیا دغه پولو پر نستلو پریکړه حکومت پاکستان وکړل.
پرونم ډیر ښه کامیاب مذاکرات وسو، او نن هم وسو. نن پایله ته په دغه ورسېد سبا سار د اتو بجو څخه چې د نومبر 20م تاریخ دی، او د دوشنبه ورځ د اتو بجو څخه پاک افغان بابي دوستي بارډر به ان شاء الله د هر قسم آمد و رفت لپاره او د تجارت لپاره د پخوا په شان یو خلاص وړ خواوته مشرانو په ډیر ښه انداز کې د دې ناشته سره وسو او مجلسونه پر ته ورسېد.
خو د چمن پوله د سبا څخه د خلاصولو په حق له د افغانستان د سپین بولدک امیر امنیت لخوا هم خبرې رسنی ته په لیکنه باندې یو پیغام را لېږلی دی. سپاره کې هم د سبا څخه د چمن پوله پرانستلو په حق له ویل سی دی چې د افغان طالبانو د حکومت لخوا جوړې کمیټې د پاکستانی لوړتوبه چارواکو سره د پوله د خلاصولو په حق خبرې وکړي. سیاغه ګټوري ثابت شوه. خو د افغان طالبان لخوا دا نه دی ویل سی چې حکومت پاکستان لخوا هغه غوښتنه چې برتګر به د دې په حواله کوي ومنل سول کنه، او نه پاکستان تر اوسه د افغان طالبان لخوا د دې غوښتل د منلو په حق له څه ویل دي. خو مخکې پر ټولنیز رسنۍ د افغان طالبانو د اعلی چارواکو لخوا داسې پیغامونه خپره شوي وو چې دغه برتګر د نیولو پس په د افغانستان د اساسي قانون لاندې به دوستیا په افغانستان کې پر چلیږي او سزا به هلته ورکول کیږي. د چمن پوله د رواني میاشي پر 14 تاریخ د اتوار پر ورځ په هغه محل بند سپل کله چې افغان کس پر داخلي دروازه بابي دوسه کې داخلي دوه پس په پاکستاني ملیشا عسكر باندې ډزې وکړي، او یو ووجني او دوه نور ټپي انکړل. سی بیا دواړو تر په ترمیز نشته پیل سپي او دغه سرحد بند سو، او پاکستان تر هغه سرحد خلاصولو څخه انکار وکړي تر څو برتګر افغان طالبانو د دې په حواله کړي نه وي. خود افغان طالبان ویان زبیب الله مجاهد دغه پیښه خوښنی زیاره کړه، او د پیښو پلوټونو د پر هیئت ګمارولو په حق له ویلی وو. نعمت الله سرحدی، وی وی ډیوا، چمن.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورت پلو. د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې د عوامي نشتګون پلویانو احتجاجي مظاهره کړي، او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د نیول شوی غړي علي وزیر د خوشی کولو، د پښتنو په سیمو کې د تلپاتې امن او د چمن د غړي پولې د پرانستلو غوښتنې کړې دي. په دې اړه نور تفصيل د ډیوه خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبای جنرال سیکرټري مابات کاکا وډیو ته وویل د ګوند لوري په ژوب شین مسلم باغ خلاف عبدالله لورلای چمن کوټه او نورو ګڼو شارونو کې دوی احتجاجي لاریونونه او جلسې کړي.
د علي وزیر د نخلاصون پزت په کراچۍ کې د پښتنو د کورو نړولو پزت، او په پښتونخوا وطن کې د انتها پسندۍ دهشتګردۍ هغه هڅې چې کوم روانې دي د هغو په ضد او سره ورسره د چمن بارډر د بندیز په ضد د عوامي نېشنل پارټۍ تر سوري لاندې نن په ټوله جنوبي پښتونخوا کې او د بلوچستان په نورو ضلعو کې د دغه څلور نکاتي جنډې لاندې احتجاجونو دوام درلود.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر له شاوخوا دوو کالو راپهیسې د کراچۍ په زندان کې بندی پر علي وزیر د پاکستان د پوځي ادارو ضد د تقریرونو د کولو او د خلکو د راپارولو په تور شپږ مقدمې درسوي دي چې پکې په یوه مقدمه کې بری سوی او څلور مقدمو کې یې ضمانت هم سوی او په یوه مقدمه کې لا هم د سیند په جیل کې بندی. پښتون پاله سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ پر تیرو او اوسني مرکزی حکومت سختې نیوکې کړي او وایي چې حکومت د علي وزیر پر اخلاصولو کې بي اختیار دی. د سند حکومت کوم تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو اوسنی وزیر بلاول بټو د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا څخه تیر کال غوښتي وو چې علي وزیر د خوشی کړي، خو په دې اړه د پوځ کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د عوامي نېشنل ګوند له لوري په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتني سیمو کې د نامنې تازه پیښو د مخنیوي ترڅنګ د افغانستان او پاکستان پر پوله د بندو تجارتي لارو د بیرته خلاصولو غوښتنه کړې. د چمن لار لوي اونۍ څخه بند ده چې لکبل یې زیاته خلکو ته پتا ګراتنګ او د تجارانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی. د چمن دروازه لاغه پس بند سوي و چې کله د افغانستان له لوري یو وسلوال تن پر دروازه ولاړ پر پاکستانی عسکرو باندې ډزې وکړې او یو عسکر یې پکې وژلې او دوه ټپي کړي وو. رپورټونه دي چې له دواړو لورو د چارواکو خبرې اترې نن کامیاب سوي او سر له سبب دروازه د تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص کړل سي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلافات ختمولو کې د سالس په توګه د کردار ادا کول وړاندیز کړی دی. خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وایي صوبایي حکومت د طالبانو ترجمانی کوي. څېړونکي وایي د طالبانو د بیلابیلو ډلو خپلو کې د رایو ځای کولو لپاره د سالس په توګه د کردار ادا کول وړاندیز د زیات تشویش خبره ده او دا به داسې وي لکه چې څوک خپل کور ته په خپله اور راوړي. تفصیل پہ د ډیوا خبریال ارشد مومن په خپل رپورٹ کې وړاندې کړي.
د صوبې حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب د طالبانو په بیلابیل وډلو غټ کړي چې دوی باید معاملې د خبرو اترو د لارې اواري کی او د طالبانو نه مروري د حافظ ګلبادر دلې ته هم ټي ټي پی او حکومت سره مذاکرات ته د کېناستو وړاندیز کړي دي. نو موري د پښتو وحدت ډیجیټل څنګ سره په خپل یو مرکه کې ویلي
حافظ ګلبادر صاحب تم دا وایي چې پری د جنگ راشه کینا ټول دوه دا خبرې کوم مونږ د تیار یو راځه مونږ سره کینا ستا چې ټي ټي پی سره سماملات دي اغه ته پخپل خپ ويږي اغه کې کوم مونږ سره رول پلی کول شو مونږ پکې سره کردار ادا کول شو ستاو د ټي ټي پی د روغې د پاره اغه د پاره مونږ تیار یو او تاسو هم د روغې ته تیار یو.
د بیرستر محمد علي صاحب د خبرو په خبرګون کې وی ویډیو ته د عوامي نېشنل ګوند د صوبې اسمبلی غړي سردار حسین بابو کول صوبې حکومت د طالبانو ترجمانی کوي
او بیا د خلیګي عادی لکه غي وکالت کوي غي لاري اور کوي دی وسره خبرې د کوم غاړي کوي او دی وسره جنگ په کوم غاړه کوي ظاهره خبره ده خو ملګری دی دا غي او یو شه دی.
خود سردار حسین بابک د تورونو برعکس په خپل همدغه مرکه کې بیرستر محمد علي صاحب ویلي بیا بیا وضاحت کوي چې د پاکستان ریاست او حکومت طالبانو سره د خبرو واک هغه ته ورکړي او کچا ته سستونځي نو د پاکستان د ریاست حکومې ادارې دي دا غي نه دي پښتنه وکي چې ماته دا واک چاره کړي دي. د ټي ټي پی پالیتونو جوړ نظر لرونکي خبريال رپت الله ورغزي دی وتول د حکومت لوري د طالبانو د بیلابیل وډلو خپلو کې دریو ځای کول لپاره د سالس پتوګه د کردار ادا کول وړاندیز د زیات تشويش خبره ده. نو موړي ویل د دې وړاندیز مطلب ځانته د اور رولولو په معنی دی.
نو آیا زموږ ریاست اوس دومره کمزورې شو چې هغه مطلب لکه دومره لاندې لاړو چې دا هغه طالبانو ته د خبري کوي
دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو په ضد د سیاسي او ولسي مشرانو له لوري د احتجاجونو لاریونونو لړۍ پیل شوې او دوی تور لګي چې د کله نه حکومت طالبانو سره مذاکرات پیل کړي نو طالب وسلوال بیا پښتونخوا ته راغلي او دلته د ترهګرۍ ترڅنګ د خلکو نه قلنګونه غواړي. په دغه مرکه کې بیرستر محمد علي سیب ویلي د عام ولس لخوا کېدونکي د احتجاجونه یو جمهوري عمل دی او د دې احتجاجونو نه حکومت ته هم پیغام رسیدلی او طالبانو ته هم د ولس دریز معلوم شوی دی او وایي که د دې وروستو دوی د طالبانو سره خبرې کوي نو لږ تر لږه به طالبان هم اوس په دې قانع وي چې ولس وسله په لاس د هغوی واپسې منلو ته نه دي تیار. بیرستر محمد علي سیب د پخواني پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په کابینه کې پاتې شوی او په کال 2000 کې چې کله د ام کیو ایم سینیټرو د پاکستان په سینټ کې په نورو سینیټرانو غږ کړو چې په افغانستان او کشمیر کې جهاد وکړي نو د پاکستان پوځ به هم ملګری نوموړی په خپله دا هم مني چې په افغانستان کې په تیرو وختونو کې په جګړه کې برخه اخیستې ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اساق ډار د هیواد دیوالیه کېدو خبرونه افواګانی بللی او په ډاګه کړی ده چې پاکستان به د یو ارب ډالرو په بانډونو باندې د قرض واپسی په خپل وخت وکړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي تر سوچې د دوستانو هیوادونو لخوا منل شوي رقمونه د پاکستان قومي خزانه ته نوي ورغلي تر هغې هیواد ته ورپېخه د اقتصادي بحران خطره به په خپل ځای وي. خو ځینې اقتصادي ماهرین د هیواد د دیوالیه کېدو اندېښنې ردوي او وایي یو ارب ډالره دومره لوی رقم نه دی چې پاکستان یې د ورکولو توان نه لري. تفصیل په اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د خالی پروز اسلام آباد کې مطبوعاتي غونډې ته د خزانه مرکزی وزیر اساق ډار په سکوک بانډونو باندې د پاکستان د دیوالیه کېدو اندېښنې یوازې قیاسونه ګرځولې او ویلي چې پاکستان د راتلونکو مالکان لپاره هم د بهرنۍ ادایګیانو انتظام کړی دی. هغه وایي د سکوک بانډونو په اړه غلط فهمیانې خورول کېږي خو پاکستان به په وخت په دغه بانډونو ادایګیانې کوي. د ښاغلي اساق ډار وینا وه دا تاثر هم سم نه دی چې په هیواد کې د تیلو ذخیرې په کمېدو دي او د نوموړي په قول په ملک کې تیل په زیات مقدار کې موجود دي. د خزانه وزیر زیاته کړې پاکستان کله هم په خپلو بهرنۍ ادایګیانو باندې ډیفالټ نه دی کړی او نه به چرې هم پاکستان دیوالیه کېدو خواته لاړ شي. په پاکستان کې ځینې اقتصادي ماهرین اندېښنه لري چې پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا د دوه قسطونو په ترلاسه کولو کې تر دې دمه ناکامه دی. خو اساق ډار وار په وار ویلي چې هیواد ته ورپېخه د دیوالیه کېدو خطره په شا شوې ده. په دې وروستو کې عارف حبیب لیمیټډ فرم د پاکستان لپاره د کریډیټ ډیفالټ سویپ ریټ 15% ته رسولی وو چې مطلب یې دا وو د پاکستان سره په درآمدي بلونو او د غیر ملکي قرضو په وخت د ادایګیانو لپاره د بهرنۍ زر مبادلې ذخیره نشته. د اقتصادي او مالی چارو خبریال او سیړنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ڈی و سره په دې اړه خبرو کې وای د پاکستان د بهرنۍ زر مبادله ذخیره دا وخت 2.9 ارب ډالر پاتې شوې ده او په راتلونکي دسمبر میاشت کې به پاکستان په سکوک بانډونو 1 بلین ډالر بیرته ورکوي.
جب تک وہ ان فلوز پاکستان کی کٹی کے اندر نہیں آئیں گے تب تک یہ جو ڈیٹ سویپس کا رسک اور ڈیفالٹ کا رسک ہے یہ تو اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا.
هغه وای پاکستان ته به دروان مالکا لپاره لک تر لګه د 1.5 ارب ډالر ضرورت وی خو تر اوسه پورې په دې اړه دوستو هیوادونو پاکستان ته یوازې باورونه ورکړي دي او دغه رقم نه دی راغلی. او تر سو پورې چې دغه رقم د پاکستان خزانه ته نه وی راغلی نو تر هغه پورې به د هیواد د دیوالیه کېدو خطر پر ځای موجود وی. خو اخوا د اقتصادي چارو یو بل سیړنکار ډاکټر عابد قیوم سلهری ډیوته وای پاکستان به نه دیوالیه کېږي.
کریډیټ ڈیفالٹ سویپ ہے وہ ایک صرف ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اور وہ پاکستان کے
ٹوٹل جو ڈیٹس ہیں اس کا ایک بڑا مائنس ہے.
ہوائی کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ صرف یو اشارہ وی او د سکوک بانڈونو رقم د پاکستان د ټولو قرضو یو وړه برخه ده. پاکستان زیات تر پورونه د چین او سعودي عرب څخه اغستې دي او د هغې د بیرته واپس کولو نیټه هم رستو کړې شوې دي. د خزانه وزیر اسحاق ډار په خپل خبری کانفرنس کې دا اندېښنې هم ناسمه ګرځولې دي چې ګنې د پاکستان د جاری کاتو خساره هم سیوا شوې ده او ویلي چې په 13 ستمبر میاشت کې دا خساره 300 میلیونه ډالر وه چې د اکتوبر په میاشت کې د 400 میلیونه ډالرو ته د رسېدو امکان دی. خو وایي چې حکومت په دې معامله هم نظر ساتي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ڈیوا ده. د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په ستمبر میاشت کې په روشن ډیجیټل اکاؤنٹ کې د نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ په پانګونه کې 23 میلیونه ډالر راکمې شوې دي. اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې د خراب سیاسي صورتحال او معاشي بې ثباتۍ له وجې د خلکو اعتماد راکم شوی او زیاتره بار ملکی سرمایه کار او پاکستانی اوسیدونکي د غیر ملکی پیسو د اکاؤنٹونو نه خپل رقم وباسي. خود خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي د پاکستان د دیوالیه کېدلو کم خطر نشته او هغوی کولی شي چې ټاکل شوی بارنۍ قرضې په وخت ادا کړي. تفصیل پې د مردان نه د ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په ستمبر کې پروشن ډیجیټل اکاؤنٹ کې د نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ پانګونې 23 میلیونه ډالر کمی شوی. د اقتصاد ماهر پروفیسر میراج الحق وی ډیو ته وایي په ملکی کچا د سیاسي بے ثباتۍ له وجې ملکی اقتصاد ته نقصان رسی او د پاکستان اقتصادي ستونزو کې اضافه شوی. دوی وایي په ورستو کې د سعودي عرب محمد بن سلمان هم د سیاسي اړیګړې له وجې د پاکستان سفر دنډولې دي او په ملکی اقتصاد کې د بے ثباتۍ له وجې د بهر نه پاکستان ته پیسې راضی.
کہ یو ملک دا انٹرنیشنل ارگنائزیشن سرا میمورینڈم یا داغی سر اگریمنٹ سمر چی اغی لین دین دی کاغا تجارتی کاغا مالیاتی دی کاغا نور معاشی دا سے حلی زلی دی پاغی ٹول بان اثر کی کم انویسٹر دی کم سرمایہ کار دی کاغا دا باہر نج او کاغا ملک دنن دی داغی ایسیٹیشنی سمرا ٹرانزیکشن بد اثر پر وزی.
مرکزی بینک دروان مالیکال پا اکتوبر کے پروشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی دا غیر ملکی زر مبادلے حجم 3.3 اربع ڈالر خودلے وو چپکی د نیا پاکستان سرٹیفیکیٹس په مت کې 3.3 اربع ڈالر پاکستان ته راغلی وی. روان کال په جون کې دا رقم 9.3 میلیونه ډالر کم شوی وو خو په مارچ کې دا پنګونه 1.2 اربع ڈالر تر رسیدلی وی. د اقتصاد ماهر ډاکټر غلام سمت خان وی وی ډیو ته وایي په پاکستان کې روان اقتصادي بې یقیني له وجې د پنګونکو اعتماد ختم شوی. پاکستان کے دورستو سے لابن الوجی مرکزی حکومت وائی اقتصاد تا 2.5 اربع ڈالر نقصان رسیدلی او د اقتصادی درجہ بندی نڑی والے ادارے پچ او موڈیز د پاکستان د اقتصادی پرمختیا شرح 2% تراکز کړي. د پاکستان مرکزی بینک وائی د بینک څخه غیر ملکی زر مبادله ذخیره 1.9 اربع ڈالر تراکز شوی او د نڑی والی مالیاتی ادارے سره د نهم قسط لپاره د مذاکرات نیټه ورسته کېدو لوجی مطبوعات وائی د پاکستان د دیوالیه کېدو خطرې زیاتې شوی. خود خزانه وزیر اسحاق ډار وایي د دیوالیه کېدو خطر نشته او حکومت کولی شي د سکوک بانډونو د ادایګو واپسی په وخت وکړي او د روان مالی کال د پاره یې د مالی ضرورتونو انتظام کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو یو مهم رپورټ کولو. د پاکستان خارجه وزیر او په موجوده حکومت کې شامل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي که چېرې د پاکستان صدر عارف الوی د پوز د نوي مشر د ټاکنې عمل کې څه اړه غړې جوړ کړو نو د سختو نتیجو سره به مخ شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلاول بوټو دغه بیان د پاکستان صدر ته نیغ په نیغه دڑاکا گرزولی دا. تفصیل پی د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال اورنگزیب خان لاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزیر او حکومت کې شامل پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي چې صدر عارف علوي د نوې آرمی چیف ټاکنه کې اړې ګړې جوړ کړو نو سختو نتیجو سره به بیا مخامخ وي. پاکستان تحریک انصاف د بلاول بټو دا بیان صدر ته دړکه ګرځولې ده. یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت خارجه وزیر بلاول بټو وی د نوې آرمی چیف تعیناتې معامله پخوانی وزیر اعظم عمران خان له انجمن جوړه کړه او موجوده سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا ملازمت موده کې توسی نه اغستو اعلان یو آئینی کار وو، خو عمران خان ته دغه آئینی کار او کردار قبول نه دی. بلاول بټو وینا وه نوې آرمی چیف اختیار وزیر اعظم سره دی او کچر صدر عارف علوي چې تړاو پاکستان تحریک انصاف سره لري د نوې آرمی چیف د ټاکنې عمل کې سره اړې کړې جوړ کړو نو هیواد به بے ثباتۍ پلو ته روان شي. آیا صدر عارف علوي د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا نوې سرلخکر ټاکنه کې څه کردار لري؟ د دې تپوس په ځواب سیاسي چارو څېړنکار ډاکټر سرفراز خان داسې ورکوي.
پاکستان یو پارلماني جمهوریت دی او دې کې د وزیر اعظم چې کوم اډوایس وی صدر تا هغه بایننګ وی. که تاسو خیال وي مخکې به صدر سپریم کمانډر چې کله او کله اتم ترمیم چې و هغه کې دا چې صدر سره د اختیارات او وزیر اعظم سره د اختیارات نو چې کله زرداری سے صدر شو نو هغه دا ټول اختیارات چې دی واپس کړو. پارلیمنٹ ماتولو اختیار ہوں اور دو سپارہ سالار اپوائنٹمنٹ چیدے اغم اور دو وزیر اعظم چیدے ایڈوائز چیدے آپ صدر پر دی پائننگ نے یعنی لازمی دے وزیر اعظم چی سو ہوئی آغا با صدر پاگی دستخط کئی زیاد پر زیاد زینی معاملاتو کے دے صدر چیدے آغا آغا سمری واپس لے گلے شی اور چی آغا واپس دتا صدر تو دوبارہ راو لے گلے شی اکالت کے نو آغا بیا منظور شی لا محالہ
خبریال او سړنکار کورش خټک هم ډاکټر سرفراز دریس سره اتفاق لري او وای
په دې تعیناتې کې زرا ګڼم چې الوی داسې څه قسمه تاخیر کوشش هم وکړي نو هغه به ونه کړي چې ځکه چې تاسو ته پته ده چې د پاکستان عسکري قوتونه بالخصوص د پاکستان فوج چې دی هغه د خپلې ادارې په باره کې ډېر حساسیت لري او الوی سیب چې دی ډېر نازک وخم دی د ملک لپاره او د هغه د پارټۍ لپاره په هغه کې زما په خیال سره دا بېوقوفي بنتي.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وزیر شیری مزاری د بلول بټو دغه بیان صدر عارف علوي نیخ پنیغه دلکا ګرځولې دي. پاکستان تحریک انصاف د لاهور نه پیل شوی لوی لارون په حق لا اوس عمران خان حتمی اعلان کړی دی د نومبر 26 نیټې په اسلام آباد ته رسی. د پاکستان موجوده سرلخکر د نومبر یو کم 23 نیټې به ریټایر کیږي او هم په دغه ورځ به نوې آرمی چیف ټاکل کیږي. حکومت وایي سبا یعنی ګول ورځ نه به د نوې آرمی چیف تعیناتې عمل پیل کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیبا ده. پاکستان کې د روان اړی غړی په مابین کې ځای خلک د فوز د نوی مشر مقرره دلو اعلان کړی والدی. د امریکای واشنگتن پوسټ اخبار کې لیکوالې فامیلا کانسټیبل په یو تجزیاتي مضمون کې په دې موضوع تفصیلی بحث چاپ شوی دی چې تفصیل یې د ډیوا همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان کې د روان سیاسي اړی غړی باوجود د پاکستان خلک د فوج د نوی سرلخکر د مقررېدو اعلان ته دم په خود په انتظار دي. په دې موضوع د امریکای واشنگتن پوسټ اخبار د خپلې زنانه خبريالې پامیلا کانسټیبل یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور کړی دی. پامیلا کانسټیبل د خپل مضمون شروع سره دا شان کړی ده چې پاکستان دا وخت په سختو اقتصادي بوختو کې انقطاع دی او بشمیره زیات خلک د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د یو احتجاجي جلوس په شکل کې په صدر مقام اسلام آباد ورخطو والدي. هر کله چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د خلکو د دې سیلاب د مخې په نیوو کې بے وسخکاری، خو په دې ټول الغاو تلغاو کې هم خلک د لکسات د پاره د فوج د نوي سپه سالار د مقررېدو باره کې سوچ کې پریوزي، ځکه چې دا وخت د فوج د نوي مشر د مقررولو په باره کې د فوج په صدر دفتر جی ایچ کیو کې د بندو دو دروازو دننه سلا مشورې روانې دي. اخبار لیکي چې د 22 کروڑو د آبادای د کمزوري جمهوریت په ملک پاکستان کې د فوج سر لخر د شورونه د ډیر طاقت او اهمیت خاوند را روان دي. د پاکستان د جوړېدو د 15 او یو کالو په موده کې د نیمه نزيات موده فوج نیغ په نیغه په پاکستان حکومت کړی دی او باقي نیمه موده د پردې د شان د حکومت ټول اختیارات ځان سره ساتلی دي. خدا دل د فوج د سر لخر د مقررېدو په معاملہ کې د وزیر اعظم شیواز شریف او د پخوانی وزیر اعظم د عمران خان ترمنځ د توتريخوالي لسوبه د ملک ټول خلک دوه پړقه شوی دي. امریکا کې د پاکستان پخوانی زنانه سفیره ملی هالودی لیکي چې د پخوانو وختونو په نسبت دا دل د فوج د صفتالار د مقررېدو معاملہ په فوج باندې د عمران خان د شواشو اعتراضي حملو د لاسا ډیره نازکه شوی ده او کېدی چې حالات خانه جنگي ته اوزي. پامیلا کانسټیبل خپل مضمون کې لیکي د دفاع وزیر خواجه آصف اخبارواله ته ویلي دي کفوج په سیاست کې د ګوتو وهلون لاس پسر شو او غیر جانبدار شو نو موږ به ورلوي عزت ورکو. واشنگتن پوسټ نور لیکي چې زلمه کل د پاکستان په لانګ مارچ کې ډیر په جوش او جذبه شامل شوی دی. د عمران خان یو درویشت کلن زلمی مینوال واشنگتن پوسټ ته ویلي دي موږ غواړو چې د فوج نوې سپسالار د قابلیت په بنیاد مقرر شي او داسې جرنیل دی را نه وسته شي چې هغه بډو خورو سیاستدانانو سره ودریږي. امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي پاکستان کې فوج دومره طاقتور دی چې د پاکستان سیاستدانانو د سیاست بنیادی اصول هیر کړی دي او په اقتدار کې دراتلو د پاره تل د فوج په خپو کې پراته وي. خو دې سیز تل فوج ته زخ ډیر نقصان رسولې ده. د فوج یو ریټایرډ جرنیل او د ISI پخوانی ډایریکټر جرنل جرنل اسد دورانی واشنگتن پوسټ ته ویلي دي چې دا وخت پاکستان کې حالات ډیر غیر یقیني دي او خلک پریشان دي. مونږ په دې نتیجه رسیدلو یو چې پاکستان کې اوس د فوج په زور قائم حکومت نشي چلے دي. د زیاته کا فوج به خامخا د سیاست نه رستو کیږي. فوج له پکار دي چې په ملک د اړی غړی او د لا قانونیت د راپورته کېدو په صورت کې پزان کې پدې د قابو مندو صلاحیت پیدا کی حالات ساړی کی او فریقین خبرو تکی نه. جنرال دورانی خبرداري ورکو کده عمران خان لانګ مارچ د قابو نه اوتو نو پاکستان ټوټي ټوټي کېدی شي.
حضرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د فوټبال نړیوال کپ یا فیفا مقابله د نننه په لومړي ځل په یو عربي هیواد قطر کې پیل کیږي چې پکې به د نړۍ د فوټبال دوه درجه ټیمونه برخه اخلي او د دوی ترمنځ به سلوش پیته مقابله کیږي. په دې نړیوالو مقابلو کې به نن لومړی میچ د کوربه هیواد قطر او د ایکواډور د ټیمونو ترمنځ کیږي. خلخوا د القاعده سیمه ییزې څانګې د نړۍ په مسلمانانو غږ کړي چې په قطر کې د فوټبال نړیوال کپ ته د ورتلو نه دی ډډه وکړي. تفصیل په دډیوه همکار عدنان رشید په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د فوټبال د نړیوال تنظیم فیفا د اعلامیې د مخې د ورلد کپ ګټونکي ټیم یا لوبډلې ته به د انعام په توګه 20 میلیونه ډالر ورکول کیږي. د فیفا تر مخه د دې نړیوال مقابلې لپاره د خرج اندازه د 240 ارب ډالرو زیاته لګول شوې. دا د فوټبال په مقابلو کې د تاریخ د ټولو نه زیات خرج دی. په قطر کې د ورلد کپ سلور شپېته میچونو لپاره د شپږونه د 10 ارب ډالرو پورې په خرج سره اته ګراوندونه جوړ کړل شوي دي. د ورلد کپ دا مقابلې به د قطر په اته ګراوندونو کې ترسره کیږي. د دې مقابلو لپاره 2 لوبډلې د سلور لوبډلو په اته ډلو یا ګروپونو کې ویشل شوي دي. په وړاندې پړاو کې به هر ورځ سلور لوبې ترسره کیږي او له هر یوې ډلې څخه به 2 لوبډلې بل پړاو ته ورځي. دا وړاندې ځل دی چې د منځني ختیځ کوم هیواد د فوټبال نړیوال کپ کوربتوب کوي. په عمومي توګه د فوټبال نړیوال جام لوبې د ګرمۍ په موسم کې د جون او جولای په میاشتو کې به کېدی، خو په قطر کې د سخت ګرمۍ له وجې دا ځل لوبې په نومبر او دسمبر میاشت کې ترسره کیږي. د بشري حقوقو د سار سازمان او د بشري حقوقو د سازمان ائتلاف د قطر او د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا نه غوښتي چې په قطر کې د بشري حقوقو د سرغړونو ته پام وکړي او د بهر هیوادونو نه ورغلي مزدورانو ته مناسب مزدوري ورکړل شي چا چې د ورلد کپ د تیاری لپاره کار کړی دی. د خالی شنبې په ورځ د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا مشر جانی فانتینو د ورلد کپ اولنی خبری کانفرنس کې وویل، نن زه د یو قطري پښتوګه احساسوم، زه عرب احساسوم، نن د یو افریقایي احساسوم، نن ز د هم جنس پرست په توګه ځان احساسوم، نن ز د یو مازور په توګه ځان احساسوم، او نن ز د یو مهاجر په توګه ځان احساسوم. نو موري ول چې قطر کې به د بشري حقوقو خیال ساتل کیږي او د غلطه راغلي مزدورانو ته به د هغوی پوره پوره مزدوري ورکول کیږي. د منځنی ختیځ د بشري حقوقو لسار مرستيال مايكل پيش نیوکه کړي او ویلي دي چې فیفا د ورلد کپ د مقابلونو په میلیونونو ډالر کې ګټه ترلاسه کوي، خو په قطر کې سړکونو او سټډیومونو جوړولو هغه مزدورانو ته د علاج اسانتیاوي نه دي ورکړي، او په دغه ځای کې زیاتره کسان د معاش ترلاسه کولو لپاره ژوندونه هم د لاسه ورکړي دي او په دغه کار کې مړه شوي دي. خو په عین حال کې فیفا مشر د قطر ستاینه وکړه چې مهاجرینو ته د کار کولو اجازه ورکړي ده. بل اړخ ته د القاعده سیمه ییزې ډلې د نړۍ په ګډ ګډ مسلمانانو نه غوښتلي چې په قطر کې د فوټبال نړیوال جام څخه ډډه وکړي، که څه هم دغه ډلې د بریدونو د ګواښونو نه او د تاوتریخوالي د هڅولو نه ډډه کړي. په یمن کې میش دغه وسلوالې ډلې په قطر باندې تور لګولې چې عرب ملکونو ته غیر اخلاقي خلک، همجنس پرست، کرپ او کافران راغوښتلې دي. فرانس په کال 2013 کې د فوټبال ورلد کپ ګټلی و. برازیل 15، جرمني 4، اټلی 4، ارجنټینا 2، فرانس 2، انګلینډ او سپین یو یو ځل د فوټبال نړیوال جام ګټلی دی. د فوټبال نړیوال کپ فاینل میچ به د دسمبر په 13 کېږي. د فوټبال نړیوال جام لوبي هر څلور کاله وروسته کېږي او راتلونکی نړیوال کپ په 2026 کال کې په کینیډا، مکسیکو او امریکا کې ترسره کیږي.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیبا ده. د برتانیې د دفاع وزارت ویلي د خیرسون نه د روس په خړول وتلو شاته په ممکنه توګه د یو انتظامی کمانډر جنرال سرګی سوروویکن لاس دی. وزارت ویلي د روس د گاډو تاوان د سونو په ځای په لزګونو کې دی، او کله چې د روس ځواکونه وتل نو خپل ټول گاډي په کامیابۍ سره تباه کړي دي، او وایي دا کار یې په دې وجه کړی چې چرته د دوی فوزي گاډي د یوکرین فوز ته په لاس ورنشي. د یوکرین د جګړې وروستی حال د ډیو همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
د برتانیې د دفاع وزارت په رپورت کې خبرداري ورکړل شوې ده چې د روس په پوست کې د کم عمره او د منځنۍ کچې د مشرانو شمار زیات دی، او د خپلو کړو د پټولو کلتور هم عام دی. د خالی پورس د امریکې د دفاع وزیر لارډ آسټن ویلی دی چې د اوکرین دفاع نړیوال اغیز لري. په کینیډا کې د هلیفیکس په نړیوال امنیتی فورم کې آسټن خبرداري ورکړې ده چې په اوکرین د روس یرغل یو وخت نه ده چې د نړۍ جوهري طاقت لرونکي ملکونه نور هیوادونو ته ګواښونه ورکولی شي. آسټن ویلی دی چې د پوتن ملګري امیران ګوري او د نتیجې ته برسېدلی وي چې جوهري وسله ترلاسه کول به دوی ته د خپل ځان د ښکار لایسنس یا اجازه ورکړي، او دا د جوهري وسلو د خوریدو یو خطرناک عمل شروع کولو په لور تللی شي. آسټن زیاته کړه چې د ایران او شمالي کوریا غوندې هیوادونو نه د مرستو ترلاسه کولو د ماسکو هڅې د امریکا او د امریکې ائتلافیان لپاره یو نوې امنیتي ستونزه رامخته کولی شي. وړاندې د پینټاګان د پالیسۍ ستر مشاور کولن کال ویلي چې روس هڅه کوي چې د اوکرین هوایي دفاع کمزور کړي او د اوکرین په فضا کې برلاسي شي. روس تیره اونۍ په اوکرین ډېر میزایل بشتلی دي. په تیر نهو میاشتو کې روس په اوکرین د یرغل په وخت دومره زیاته بمباري نه ده کړې. منځنی ایشیا ته د سفر په وخت کال خبريالانو ته ویلي چې روس هڅه کوي چې د اوکرین د هوایي دفاع نظام د منځه یوسي. کال زیاته کړه چې تر دې دمه روس د اوکرین هوایي پوست او د هوایي دفاع نظام د منځه وړلو کې نه دی کامیاب شوی. کال ویل چې د ده په خیال روس د اوکرین د هوایي دفاع د نظام توان پریشانه کړی دی، او زیاته کړه چې د هوایي دفاع نظام فعال ساتلو شاته د اوکرین اوخیارتیا ده چې دوی خپل د هوایي دفاع نظام بچ ساتلی دی. او بل دا چې د امریکې د ائتلافیانو او ملګرو دخوا اوکرین سره بې کچا مرستې هم دي. برطانی د خالی پورز اوکرین ته د 9.4 میلیون ډالر مرستې د هوایي دفاع لپاره د ورکولو ژمنه کړې. د برطانی وزیر اعظم ریشی سونک کایف ته د سفر خپل ویډیو هم خبره کړې چرته چې نوموړي وایي برطانیه به د اوکرین سره ولاړ وي. د خالی پورز په کایف او د اوکرین په نورو سیمو کې واره شوه. د اوکرين چارواکي داوه کوي چې د روس په بمباره کې د دوی د انرژي اډانه یا انفراستراکچر ته ډیر ځان رسیدلی دی او ډیره ممکن ده چې خلک د بجلی د نشټوالي په وجه د یخ سره مخ شي. د اوکرين صدر ولودومایر زيلنسکي ویل دي چې د هیواد بیلابیل ادارې هڅه کوي چې بجلی ګرې د اوبو او د رابطو انتظام بحال کړي. ارباط محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ایران اوریدن کو دا وایس اف امریکا دیوا ده. د ایران ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای خبرداری ورکړی چې د ایران دښمنان د ایران خلاف خپل کارکونکي راپورته کولو هڅه کوي. په ایران کې د ستمبر په میاشت کې د یوې کوردۍ میرمن د پولیس په ولقه کې د وژل کېدلو وروسته په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې روانې دي چې د ایران په تاریخ کې تر ټولو درنې مظاهرې ګڼل کېږي. په ایران کې د احتجاجي مظاهرو په اړه وروستۍ حال د ډیوا همکار مختار خلیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په ایران کې د خالی په ورځ د ایران په یونیورسيټو او په ځینو خارونو کې روانو مظاهرو خونړی شکل اختیار کړی دی. د ایران ستر روحاني مشر خبرداري ورکړی دی چې د ایران دشمنان تر دو میاشتو پورې د ایراني حکومت د نسکورولو په کوششونو کې په ناکامه کېدو اوس کارکنان د ایراني حکومت خلاف راپورته کولی شي. د وایس اف امریکا په ویبپاڼه د رایټر خبر رسانی ادارې په خور شوي یو خبر کې ویلي شوی دی چې په تیرو څو کلونو کې ایراني مذهبي مشرانو ته راپورته مسلو کې دا موجوده مظاهره یو لوی مسله جوړه شوې ده ځکه چې دا ورځ تر ورځ په زیاتېدو دي. د ایران حاکمان دې مظاهرو وارخطا کړی دي او اوس د ایران په خارجي دشمنانو الزامونه لګولې دي چې ایران کې د اړیګړي جوړولو لپاره د دې مظاهرو منصوبه بندي کړې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون خپل یو نشریه کې د ستر روحاني مشر د آیت الله خامنه‌ای په حواله ویل دي چې د خدای شکر دی چې د ایران دشمنان تر دې دمه پورې ناکام شوي دي. خو آیت الله خامنه‌ای ویلی دی چې دشمنان هر ورځ نوی نوی چالونه چلی او د نن ورځې د ناکامۍ نه پس دوی د مزدورانو او د خدو پشان د ایرانی معاشرې د مختلفو طبقو خلق هدف کولی شي. د رایټر په خبر کې ویلی شوی دی چې په ایران کې خزو او د یونیورسيټو طالب علمانو په مظاهرو کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی ځکه چې دوی حجابونه سوزولي دي او دا شانې د خزو د لباس په حواله ایران کې د نافذو سختو اسلامي قوانینو سپکاوی کړی دی. په ایران کې دا موجوده ناقلاری په 13 سپتمبر کې د یو ایرانی کوردی جنای د ماحسا امینی د ایران د اخلاقیاتو د پولیس په ورقه کې د مرګ نه پس راپورته شوې ده. د ایران د اخلاقیاتو پولیس ماحسا امینی د صحیح ستر نکولو په تور کې نیولې و. د بشری حقوقو تنظیمونو د ایران په مظاهرو کې نیولې شوو کسانو ته د ورکیدونکو پانسیانو بندولو د پاره د عالمی اقدام خواست کړي دي. خبر کې نور ویلې شوې دي چې په سوشل میډیا خوریدونکو ویډیوګانو کې د غربي قطبی غربي او وسطي ایران په مختلفو خارونو کې د مظاهرو خوریدل خودلې شوې دي. د ایران سرکاري میډیا 13 میاشت خپل یو خبر کې ویلې دي چې مظاهرو کې د شپږو سلويختو نه زیات حفاظتي ځواکونه مړ شوې دي چې پولیسواله هم پکې شامل ملي. د ایران سخدری د عدلیه 15 مظاهره کوونکو ته د 500 صدا او رولی ده. عدلیه خپل یو بیان کې دا هم ویلی دي چې په 2000 نه زیاتو کسانو به مقدمه چلولې شي. په دوی په ملک کې د ناقلاره راپورته کولو فرد جرم لګولې شوی دی.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته. خدا وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورت پلور. د خیبر پختونخوا په بټاګرام کې پولیس وای یو خزه خپل ورونو د غیرت په نوم وجلې ده. پولیس وای د وجل شوی خزه ورونه نیولې دي چې د خپل دغه جرم اعتراف کړی دی. تفصیل یې د ډیوه خبريال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د بټګرام پولیس چارواکو په وینا د دغه پیغلې د وجنې پیخه د یادې زلې پښوړه کلی کې رامنځته شوی او دغه پیغلې د وجنې په تور پولیسو د دې دری اورونه هم نیول دي چې دوی خپل اعتراف کړي خورې د خوخي واده کولو او د کور وټلو پر سر وجلې ده. په دې اړه د بټګرام چانجل پولیس ثانې ایس ایچ او میرافزل وی ډیوتا سردا سی اوویل د پولیس پلټنو تر مخه وجل شوی پیغلی نزدې دوه کاله وړاندې د خپل کورنۍ د خوخي برخلاف د سیمې د یو ځوان سره عدالتي واده کړی وو او بیا دواړه کراچۍ کې میشته شوی وو. خو په نزدې ورځو کې وجل شوی پیغله سره د خپل شپږو میاشتو لور د لیور کور ته مېلمستیا دپاره راغلې وه چې د غلطه خپل درې ورونو د ډېرې بېدردۍ سره ضبه کړه او د جوسي اندامونه یې هم غوڅ کړل. په پاکستان او ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې چې رپورټونو تر مخه په دغه وروستیو کې د غیرت په نوم د وجنو پیښې نورې هم زیاتې شوې دي چې په دغه پیښو کې یوه سږني کال د اګست په 13مه د پیښور داودزو سیمه کې ولیدل شوه چې پکې یو تن د غیرت په نوم د خپل دوو خویندو په شمول درې مېرمنې وجلې وې. د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي د خویندو کور یوه فعاله شاهده شوای په کار ده دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره ځانګړی او موثره قانون معرفي کړی شي. په پاکستان کې د غیر دولتي ادارو تر مخه په دې وروستیو کې سرګند شوی شمیرې ښایي چې د زنانو د غیرت په نوم د وجنې پیښو تر څنګ د تشدد او زورونې پیښې هم زیاتې شوې دي. د یو غیر سرکاري تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د رپورټ تر مخه سږني کال یوازې د جولای په میاشت کې په هیواد کې 133 ښځې تښتول شوې او د 50 څخه زیاتو پیښو کې ښځې د جنسي تیري او تشدد ښکار شوې دي. د ورلد اکنامک فورم رپورټ تر مخه په پاکستان کې هر کال تر 50,000 کسان د غیرت په نوم وجل کیږي. خو دغه رپورټ زیاتوي د موجود قانون تر مخه دغه جرمونه بیا د ریاست په ځای د فرد پر ضد ګڼل کیږي او هم ځکه د سزا په ځای اکثر پیښو کې کورنۍ روغ جوړ وکړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، بټګرام.
دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. هر کال شلم نومبر د ماشومانو د حقونو د ورځې په حیث منځل کیږي، خو په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکي وای د ماشومانو د حقونو سرغړونه کیږي او پښتني جنکۍ بیا وای ماشومان جنکۍ د ډیرو حقونو نه محروم ساتل کیږي او دوی د هلکانو په مقابله کې کمتر ګڼل کیږي. تفصیل په د پیښور نه د ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاولاندې کوي.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ په موخه د پښتنو ټولنه کې د ماشومانو خصوصي توګه باندې د ماشومانو جنکو بنیادی حقوقو باندې خبرې کولو په محال یو پښتني جنای ملایکا شاه وویل د پیدایښت نه د ماشومانو جنکو د حقوقو سرغړونه شروع شي.
یو جشن مناویږي، خیراتونه کیږي د لک په پیدا کېدو باندې، خو چې کله چې جنای وشي نو دا یو داسې د غم خبر ګڼل کیږي. دونه نه په خلک خوشاله ای د خلکو په وجه غمور پلار په هم بیا نه وی خوشاله.
ملایکا شاه په خپل خود مور او پلار یوازینه لور د زکه خوش قسمت ده چې مور او پلار د حقونو خیال ساتي. خو هغه وی نور چا چا پیره چې وګوري نو ډیرو کورنو کې ماشومان جنکه د ډیر حقونو نه محروم دي.
چې څنګه حقوق زمون معاشره کې الکان ته ملاویږي هغه شان ته جنکو ته نه وي. په وړوکوالي کې هم جنکه بهر لګول نشي تلې جبکہ لکان باندې دومره سپابندیاں نه نه. جنکو ته په سبق کې هم ډیره ګران نه ورته مور پلار طرف نه اجازت په ډیره ګران ملاویږي. جنہ زمون د معاشره کې یو بوج ګڼل کیږي چې دا یو بوج دی او دا بس د سر نه کوزول دی او بس نور سبق جامه پیزار یا نور حقوق ورکولو تصور نشته.
فاطمه فراز چې اکثر د ماشومانو جنکو حقونو باندې مباحثو او غونډو کې فعال شرکت کوي وایي اکثر ماشومان جنکه د تعلیم بنیادی حق نه ځکه محروم کړی شي چې یا خو سکول لري وي یا مور او پلار د لک په مقابله کې د هغې تعلیم له اهمیت نه ورکوي.
اوس هم جنکه شاته پاتې دي او د هغې واحده وجه دغه ده چې هغې ته خپل حقوق نه ملاویږي. آیا دا د چې هغې خپل حقوق نه خبر نه دي او بل دا هم ده چې هغې ته که خبر هم دی په مشران یې ورته اغشن نه ورکي.
د ماشومانو حقونو لپاره یو فعال امتیاز احمد وای اسلام او عالمی قوانین د یو ماشوم جنای او لک برابر بنیادی حقونو خبره کوي. خو له بده مرغه د پښتنو په ټولنه کې داسې نه کیږي. خو هغه وای ک د پښتنو په ټولنه کې پلاران خصوصي توګه باندې خپل رویه خپل لونو سره بدل کړي نو ډیر څه بدلی دی شي.
او خاص تور باندې پلار چې دا هغه یو داسې تصور چې هغه ډیر سخت سړی وي یا به خطرناک غونتا کې امپریشن یې وړو سره به بچیانو سره به اسپیشلی جنکو سره به هغه ډېر ټایم نه تېرې یا د هغې خبرې به ډېرې نه اوري نو دا یو داسې د ګیپ دی چې هغې سره ډېر شي مسایل اخلي چې ماشومانو ته کسه قسمه سه مسله راشي چېرته نو هغې کور کې مور پلار سره هغه نه شي ډسکس کول.
فعالان وایي د پښتنو په ټولنه کې په کار ده د کور په سطح مور او پلار د خپل ماشومانو د بنیادي حقونو خیال وساتي او خپل نارینه او زنانه اولاد دواړو سره برابر سلوک شروع کړي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ڈیوا، پیخور.
گران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈیوا ده. تیر کال په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په ګڼ شمیر کې افغانان د خرابې مالیاتي وضع او بدامنۍ له کبله د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر خیبر پختونخوا ته هم کډه شوې دي چې پکې لوی شمیره کې ځوانان هم شامل دي. په دغه ظلمو کې ځینې د نړیوال معیار تنسازان، ورزشکاران او د باکسینګ لوبغاړي هم دي. دوی وایي دومره توان لري چې په ټوله نړۍ کې د خپل هیواد نامه روښانه کړي خو د حد نه زیات غربت په دې مینځ کې لوی دیوال جوړ شوی دی. د ډیوا خبریال عثمان خان په پیښور کې د افغان لوبغاړو سره خبرې اترې کړې او دغه رپورټ تیار کړی.
د پیښور بورډ بازار چې ورته ورکوټه کابل هم ویل کیږي دلته یو شمیر هغه افغان ځوانان په نظر راځي چې د مختلفو گیمونو لوبغاړي دي. د باکسینګ لوبغاړی محمد سلیم وایي په افغانستان د سفری بندیزونو او ځینې نور ستونزو له کبله نشو کولای چې خپل هنر مخ په وړاندې بوزو.
الحمدلله زه په ایشیا کې ټاپ 10 کې ما ته مخ کې ویل چې بدبختانه چې سپانسر نشته کنه ما ته چانسونه ډیر ملو شوې دا اوس مې مزربایجان کې لوبه و 15 ورځې مخ کې خو بدبختانه چې بس بلاک لیست
په بورډ بازار کې بیلابیل دننه د لوبو کلبونه دي چې ورته افغان لوبغاړي راځي او د یو بل ترمنځ د بوکسینګ ازموینې کوي. محمد عمران نومې د بوکسینګ کلب استاد وایي دلته هغه افغانان لوبغاړي راځي چې د حد نه پورته غربت کې ژوند کوي.
خو د غربت د وجه نشي کولای چې مخکې لاړ شي، هغه به خپل کار وکړي او خپل دغه بدن ته وکړي، ورزش به وکړي. نو مونږ غواړو چې زمونږ د هلکان چې دي کوم یو دا ټول باید سپورټ شي، دې سره باید مرسته وشي. د افغانستان د دغه نم دا غواړو د حکومت نه چې باید مونږ سره مرسته وکړي زمونږ د هلکانو سره.
په پیښور کې زیاتره افغان کډوال ځوانان د بوکسینګ او تنسازۍ سره شوق لري چې پکې ګڼ شمیر په کامي او نړیواله کچه لوبېدلي. د لغمان سره تعلق لرونکي عصمت الله هم له دغو څخه یو دی. دیو ته وایي ډېر په کمومرۍ کې په مزدورۍ بوخت شوم.
زمونږ ټول کلاریان څوک سبزي والا دی، څوک زه خپل فروټ خرڅوم. 15 بجې چې پاسېدم 15 بجې شپږ بجې جمع کې جمع کوم او راځم خپل تمرین ته. چې کله اکسرسایز وکړم بیا زه خپل گاڑی ته خپل سود خرڅوم. تر یو لسو بجو پورې زه کار کوم.
محمد سلیم وایي د بدبخته افغانان یو، ځکه مو څوک مرسته نه کوي او دا غږ اورېدوم څوک نشته.
او بدبختی هم دلته ده چې افغانان یو، افغان یم. که په مثال نشتل ټیم د پاکستان وي نو بیا به ما ته ډېر سپانسر هم وي او ما ته به ډېر سهولت وي.
د افغانستان سره تړاو لرونکي د بوکسینګ لوبغاړي وایي په تیر جمهوریت دور کې به مو لږ ډیر حکومت تپوس کولو، خو کله نه چې هیواد کې نظام بدل شوی نو چارواکي د لوبغاړو په لا پام نه کوي او نه د دوی څوک فریاد اوري. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
روس په اوکراین کې د ایران د جوړو کامیکازنو ډرون استعمالول شروع کړی دی او په دې د اوکراین په مختلفو ښارونو خپلو خونړو حملو کې بې ګنا عام خلک وجلی او د استوګنې ځایونه.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداري دا اداریا د امریکا د حکومت نظر څرګندوي او ستاسو لپاره زموږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
شمالي کوریا سخت کال هم د خپل بیلستیک میزایلونو د تجربو کولو عمل جاری ساتلی دی او د اکتوبر تر 14 تاریخه پورې د سلورو سلویختو بیلستیک میزایلونو د لړاکولو تجربه کړې ده. په دې کې شپږ بیلستیک میزایل د یو بري اعظم نه بل بري اعظم تر رسیدونکي میزایل هم وو. امریکې د شمالي کوریا د دې کارونو په جواب کې په دوو کسانو او دریو ادارو بندیزونه لګولي دي. په دې کې د صفا پیټرولو د رصد یو اداره هم ده چې د شمالي کوریا د فوج او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام نیخ په نیغه امداد کوي. د امریکې د خزانه د محکمې دننه د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو شوبې د جهازرانه نیو ایسترن شپینګ نومي کمپنۍ باندې شمالي کوریا ته د صفا پیټرولیم نه د جوړو مصنوعاتو ورکولو په سر بندیزونه لګولې دي. دین علاوه هم په دې کار دوه کسان کویک کی سنگ او چین شی هوان هم د بندیزونو هدف کړی دي. د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو شوبې دوه نورې هغه ادارې هم د بندیزونو لاندې راوستې شوې دي چې د دې دوه کسانو ملکیت دي یا واک اختیار دوی سره دی. دا ادارې انفسار ٹریڈنگ اور سوان سیز پورٹ سروسز نمیگی. د دې بندیزونو په نتیجه کې با د ذکر شوو کسانو او ادارو اغه ټول مال جهداد لازمن بندولې شي چې په امریکا کې دی یا د امریکایانو په اختیار کې دی. شوبی د دې د بندیدو د سمدستی اطلاع ورکولو وینا هم کړی دا. د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو قوانین عام طور سره د امریکای دننه او د امریکای نه بهر امریکایانو باندې د بندیزونو هدف شو ادارو او کسانو سره د هر قسم لین دین کول قدغن لګی. د متحده قامونو د سلامتی کونسل د قراردادونو تر مخه سمندر کې ولاړو جازونو نه د شمالي کوریا جازونو ته د هر قسم سامان په اړولو بندیزونه لګولې شوې دي او په شمالي کوریا بندیز لګورې دي چې د کال د 15 پیپونه زیات تیل نشي درآمد کولې. دا قدغنونه په د کال 2013 نه لګولې شوې دي. خوشمالی کوریا د دې بندیزونو هر کال خلاف ورزی کوي. د ترهګرای د مخنیوي او د مالی مخبرای په حق له د امریکای نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شمالی کوریا لخوا د اوږدې فاصله پورې د غزار کونکو بیلستیک میزایلونو تجربه د سلامتی کونسل د قراردادونو سپکاوي دی. امریکا با په شمالی کوریا غن قامی د بندیزونو جاری ساتي. په ګرد دنیا کې به د دې بندیزونو د شمالی کوریا له طرفه د کیدونکو خلاف ورزو سارنه کوي او د شمالی کوریا په دې عمل کې په لاس لرونکو به هم بندیزونه لګي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سیټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلی او اوریدل شي
د یو ټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته